د سحر لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونه ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخه پایل د دې سات خبرونو کو د بریتانیا حکومت د غوراپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې خځې او نجونې له طبي زده کړو څخه منع کړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یو اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخت خبره کړې ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یوازیني امکانات پاتې وو چې د هغو په له منځه وړلو سره یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ترسره کړه. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پریکړې یوه بله غمیزه ده. د بریتانیا حکومت په سختو ټکو له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې ښځو ته اجازه ورکړي چې طبي زده کړو ته لاسرسی ولري او زیاتوي دا ډول سخت چلند به میرمنو او ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو برابرول سخت زیانمن کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې دغه بندیز به جدي اوږدمهاله اغېزې ولري او د ډیرو افغانانو روغتیا او ژوند به په داسې یوه هیواد کې له ګواښ سره مخامخ کړي چې له مخکې پکې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. همدارنګ ویل شوی دغه بندیز به د راتلونکو نسلونو لپاره جدي پایلې ولري. د طالبانو حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه خپور کړ، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیکو اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د روغتیايي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې له طالبانو سره خورا ډېر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیايي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوی چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلافاتو سره سره بیا هم دوه اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمیر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداري ورکړه چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غني کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل ګروسی دغه خبرداري په یو محرم راپور کې چې د دې ادارې د مدیره هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې ایران د یورانیم د غني کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غني کولو اندازه به 60% ته ورسوي. د راپور له مخې داوه په دې معنی وي چې یوازې به په فردو تاسو کې په یو میاشت کې په لوړه کچه د غني شوی یورانیم اندازه چې مخکې 4.1 کیلوګرام و 4.1 کیلوګرام ته لوړ شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر په بحرین کې د یو کانفرنس په څنډه کې خبر اعلان کړ. دغه راپور په اړه څرګندونه کوي وویل چې دغه زیاتوالی به ویا ته چند یا هم لاغي زیات وي چې دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. په داسې حال کې چې تهران ټینګار کوي اټومي پروګرام سولې د خویرانی چارواکو مخ په زیاتېدونکو ډول ګواښونه کړي چې د اټوم بم او د قراویشتونکو بلاستیک توغندیو تولید ته به مخه کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور کې ایران په لوړه کچه د غني شوي یورانیمو زیرمې تر 60% پورې ورسوي، نو دا هیواد به له اټوم بم څخه چې 90% غني شوي یورانیم تولید ته پکار دي ډېر ورنږدې شي. د اوکران چارواکي وایي د روسیې ځواکونو لخوا د دې هیواد پر زاپوروژیا ښار په پرونی برید کې 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سیمې والي وان فیدرو پر ټلګرام د ټپیانو شمیر 40 وښو چې 3 ماشومان دي او زیاته کړه چې دغه برید د خدماتو یو سټیشن ویجاړ او نږدې کورونه او دوکانونه زیانمن کړل. پر ټلګرام د هغه په پوسټ کې ښکاري چې له یوې ودانۍ څخه لوګی پورته کیږي او په سړک کې د کثافاتو ټوټې پرتې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه برید غندلی او ویل دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې روسیه لیواله نه ده چې پر اوکراین د بشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره یوه موافقه وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر نن شنبه 2 ساعته مخته تر دې چې په پارلمان کې د نوموړي د استیزا په اړه رای واخیستل شي په هیواد کې د پوځي حالت د لنډمهاله اعلان له امله د خلکو په منځ کې د اندېښنو د خپرېدو په خاطر بخښنه وغوښته. یون سوک یول نن سهار په یو لنډه تلویزیونی وینا کې وویل چې دای به دغه اعلان له قانوني یا سیاسي مسؤلیت څخه اوږی سپک نه کړی او ژمنه وکړه چې د بل ځل پوځي حالت د اعلانولو هڅه به ونه کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې دای به دا خپل ګوند ته پرېږدي چې د ولسمشر په توګه د دندې اړوند چارې په ګډون د هیواد سیاسي کړکېچ کوم لارې ته سیخوي. نو موږ زیاته کړ چې له ناهیلې پوزي حالت اعلان کړی او خدا چې د عملی کېدو په ترڅ کې خلک اندېښمن او نارامه شوي ډیر خوشنۍ شوی او له هغوی د دغه ټکان په خاطر بخنه غواړي. د جنوبی کوریا ولسمشر په 2022 میلادي کال کې واک ته رسیدو رئیس د پارلمان له لارې چې اپوزیسیون پرې واکمن دی د خپلو تګلارو د پرمخ وړلو لپاره له ننګونو سره مخامخ دی. نوموړي چې پر ځان او میرمنې د رسوایۍ تورونو لګول شوي او محبوبیت یې په خلکو کې ډیر کم شوی. د سېشنبې په شپه په هیواد کې د پوځي حالت د اعلان په مهال پارلمان د مجرمانو په تنځای وباله چې په خبرې د دولت چارې ګډوډوي او ژمنې وکړه چې د شمالي کوریا د دې خبره به شرم پیروان او د دولت ضد ځواکونه به لمنځه یوسي.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کاس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په ساته د حاکم نظام لخوا تر پخو لاندې کیږي دا څومره زیان راولې سي په خپل شخص ته، کورنۍ ته او ټولنې ته. لمک سره په دې خبرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدي. احمدی صاحب، روزو دې ته چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه دغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او د کومې بدې پایلې لري؟
په دې باندې اول راته وګورئ.
سید ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او تاسو همکارانو ته تاسو د پروګرام لپاره سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. ډیر ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده په افغانستان کې خو ځانګړي ډول باندې دا موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چاپ شخصي ژوند کې هیڅوک د بیزا مداخله حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې چاپ ژوند باندې چاپ شخصي حریم ته ورسو او هغه باندې خبرې وکړو. نو متاسفانه په افغانستان کې په وایو دا په ډیرې سیمو کې دود غل زیات راځي او فرهنګ ریواج شوی دی چې به نور چا په اړه باندې خبرې وکړو او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیز رسنۍ کاری شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په غو باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډیره وغټه موضوع ده، تر ډیره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شوري ډول باندې په دې باندې پوښتنه نه شي ځکه نه وي ځکهونه کې دا به تر ډیره دوام کوي. تر ډیره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو خبره دا ده چې په دغه موضوع باندې له هر لارې د سويچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آگاهي ورکړل شي چې نورو شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصي ژوند ته داخله نه شي. چې غږیږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږیږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه یو چا شخصي ژوند باندې څه وکړي.
بله، د هلارو ته ورسته راځو. اوس په تاسو خپل تجربه راتوي، خواوشه دوستان ویني ګوري، دا علت څه کېدلی سي چې یو نفر خپل ژوند پرېږدي، خپل چارې، خپل کار دای په ځای پرېږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونې، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځایه چې تاسو دې موضوع ته متوجه شوي یاستي، علت څه کېدلی سي؟
ولا علتونه خو مختلف علتونه لري په ټولنه کې. یو لو علت دا ده چې په خپل د کورنوي لوخه په خپل ماشومان باندې څارنه نسته، هغه د دې نظارت په سم ډول باندې نه کیږي. د هر څه لوی کورنۍ نه پیل کیږي او بیا وروسته په لوی کې موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سي دي. په کومه ټولنه کې چې 50 کال شپته کال جنگ تیر شوی وي، ناتمن یو ورځنی موضوعات په داوی یو د پیتاوی موضوع په داوی دغه مجلس موضوع په داوی دی، په یو کوټه کې په یو بل ځای مجلس کې موضوع داوی چې مثلا څه باندې خبرې وسی او څه ژوند باندې خبرې وسی. نو دا شیان ستا بیکاری د خلک چې کله بیکار وو سي، ناتمن به یو څه ژوند باندې خبرې کیږي تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر را نسی، هر ورځ یو نوې شی زده نسی، هر ورځ ماشومان ته نوې شی ورزده نکړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربانه ونه وسو، نو تل مثبت بدلونونه ته سترګې په لار ونه وسو، نو دا به تر ډیره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې خبرې کو، بل چا باندې د سین انتقاد کو، سي اصلا موږ له غسر لیدلې نه وی یا غپیژنم. نو زه اکثره وخت کې د خلک ګورم د ټولنیزو رسنیو لاره اصلا کې هغه کس دی لیدلې نه وی یا ورس سره ملګری نه وي، شناخته نه وي، یو بل څوک وي، خو دغه پاړه باندې د ده په غیاب کې خبرې کیږي چې دا حق باید یو څوک چاته ورنه کړي چې چا باندې خبرې وشي. نو دغسې ډېر مسایل شته چې ټولنه منفي لوري ته بیایي او یو څوک د چا شخصي عالم ته داخلیږي.
بله، یا خو ټولنیزې رسنۍ دي، بل مخامخ ځینې مجلسو کې مثلا یو کس غایب واوسي، دا نور ورځې په اکله باندې خبرې کیږي. څه فکر کوئ که چیرې د ناستو کسانو لخوا داسې چاته ارزښت ورنه کړل شي چې هغه راځي نن ورځ په یوه پسې سبا په بل پسې خبرې کوي، یا خبرې تاسو خبره حقیقت منه لري، دغه ناست مجلس د دې ستونزې د اصلاح لپاره څه کولی شي؟
اغلی فرشتې، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ژوند تر ټولو ستر هنر هم دا ده چې د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړو. بوختیاوي مصروفیتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلی شي. هغه استاد غزنفر وایي اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړ، چټک وده وکړله، چې کله وګړو یا خلکو د نورو په شخصي ژوند تبصره شرم کار وبالو، هدف دغه ده چې د چا په شخصي کار کې کار ونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجه واوسو، خپلې کورنۍ ته متوجه واوسو. تر ټولو غوره لارې همدغه ده چې اول هغه خپله کورنۍ را جوړه کړو، خپل ژوند منظم جوړ کړو، د نورو چا په کارونو کې کار ونه لرو. نو تر دې جایه هغه د یوې کورنۍ نظم هم برابرېږي او وروسته بیا ټولنه برابرېږي. ښه دا چې لزانه دغه اصلاح شروع کړو. هغه یوه کیسه ده چې وایي کوم سړی د شپې د تهجد لمونځ ته هغه پاڅېدلی و، دا نور کسان ویده و، ملګري ویده و، د الله پاک ته ویلی چې زه ګوره ستا عبادت کوم او دا نور خلک ټول ویده دي. په دې وخت کې یو سړی برابیدار سه د لمونځ کوونکي ته وویلی چې کاکا ته خپل عبادت کوه، نو زموږ شیطانی ولې ورته کوي؟ هدف دلته دا ده چې د خپلو چارو ته باید موږ لومړیتوب ورکړو، نو د بل چا په کارو کې کار ولرو. نو کله چې خپل لومړیتوبونه وپېژنو نو په ټولنه کې هم ستونزې هوارېږي.
ستو کسانو مسؤلیت هم کله راته واضح کې ډېر به ښه، هغه چاته چې خبرې کېږي
یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي. اول خو ښه دا ده چې ارزښت ورنه کړل شي، صحیح ده چې پرته له خفګانه بله ګټه نه لري. که اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو ژوند کې به اوس همدغه وایي چې دا موږ پسې ولې خبرې کېږي. تر ټولو غوره ښه لاره دا ده چې که چېرته خبرې هم کېږي او مخنیوی نه کېږي نو هغه چا پسې خبرې کېږي هغه باید دې ته ارزښت ورنه کړل شي. د چا خبرې غیبت دې ته باید اهمیت ورنه کړل شي. په دې باید انسان هم باید پوه شي چې غیبت مداخله د ډېرو ځای په خلکو کار ده. که څوک یې کوي خو هغه ځای په خلک دي خپله، نو د ده کوم شی نه کمیږي، په ده باندې کوم منفي تاثیرات بعد یو لن وحال لپاره وی پی. خو کاغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نور د سیو کتو هنامیزه خبرې کوي، غیبت کوي، دا په دې باندې دلالت کوي چې خپل د ضعیف خلکو کار ده، د مثبت خلکو کار نه ده، یا د سی پر مختلف خلکو کار نه ده. چې مثلا په ټولنه کې چا په خبرې کوي او یا پرته له دې نه چې چا کې څه وی په دې باندې انتقاد کوي، د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډیر زیات فرق ده. که چېرته په چا باندې انتقاد کوي یا په ټولنه کې مثلا سیو رواج وی د دونوی یا د سیو شوی چې خلکو ته ګناه کار کوي، هغه په دې ډول باندې نه کیږي چې هغه په پردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نیوکه وشي چې یو څوک ته دا کار کوي دا کار خنه ده. خو دا چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبري وشي، نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقال لاندې ونیول سی او دغه شخصي ژوند ته داخل شو، شخصي عالم ته داخل شو. خو دا چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عمومي کې بحثونه وشي، هغه د رادیوګانو لارې وي، کې ټولنه رسنیو لارې وي، مثلا مکتب کې وي، مدرسه کې وي، نورو ژو کې وي، نو تر ټولو غوره لارې بیا دا ده چې مثلا که موږ نیوکه کوو، انتقام کوو، په عمومي ډول باندې وغږیږو چې دا د ټولنې د خلکو لپاره هم ګټور دي. که مداخله مې صحیح مداخله ده، قانوني مداخله ده، قانوني مداخله کوئ سو موږ په یو چا په شخصي ژوند باندې لګیږو او مستقیما تر انتقاد لاندې راولو، یا مثلا توهینوي دا به انسان چې مستقیما یو چا ته وسو یا هغه په دې باندې
نخ کاری کی مناسب نه ده. یا خدا سه عام خلق یا د بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړوي د چا په ژوند کې مداخله کوي. بل موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت ته چې ګورو، د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کوي. مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالې په اغوستلو کې، د دوی په تګ راتګ کې، په موټر کې، د موسیقي د غږولو کې، دغه ټول مسایلو کې مداخله کوي چې دا د یو چا هغه شخصي سلیقه ده. په دې اکل راته وایي څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا؟
د افغانستان موضوعاتو ته وکتل چې په افغانستان کې خو خپله ډېرې زیاتې ستونزې دي. هغه خلک مثلا چې دغه وظیفه لري، امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه ترسره کوي، په خپله زما په فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ که د اصلاح په موخه باندې کوم کار کوو، نو اول باید خپله پوهه ولري، ډېر زیاتو ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي، په کلتوري مسائل باندې خبر وي، له افغانانو له دودونو نه خبر وي، نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي. که داسې وي چې خپل هم یو سړی نه پوهېږي، د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سری کوي، دا د قانون خلاف هم ده، خپله د شریعت خلاف هم ده، په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او په خپله نور باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي، په خپله په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي، نو دا تطبیقېږي او په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږي. نو ښه دا ده چې خپله یو ریزانو نه پوه کو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راولي او خلک بد نه ترې وړي، تګلاره ورسې چې هم مثبت نتیجه ورکړي او هم خلک سره ومني، نو ټول خلار به هم دا زما په نظر سره.
بله، په ځوانانو باندې فشار راوستل، په خلکو باندې فشار راوستل، د دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره د دوی حق تر پښو لاندې کولای شي؟
حق خو څوک چاته نه ورکوي او نه دا خدای پاک چاته ورکوي. خپل خپخه کول غواړي، ځینې پوهان وایي درې خبرې باید هېرې کړو، یا ورڅخه بېخي تېر شو، خلکو وویل او خلکو وایي او خلکو مې واورېدل. دغه شیان دي چې دغه ته باید پاملرنه وشي او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نه شي. که تر هر شعار لاندې وي د ځوانانو حقوق وي، د پیغلو حقوق وي، په هره برخه کې چې وي دې ته باید ډېر زیات پاملرنه وشي.
اتمان تاسو هم افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ؟ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه د دوی خوښ وي هغه ته پرې نه ښودل سي، په خپلو خوارۍ په خپلو الوځلو یو څه دوی برابر کړي وي، بیا یو ډول دوی ته ویل کېږي چې قانون دا رقم نه ده، باید دا رقم واوسي. د دې ځوانانو وضعیت، د دې خلکو وضعیت په افغانستان کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی که چیرې تاسو هلته وئ، دومره حقونه د تاسو تر پښو لاندې کېدلی، تاسو عکس العمل به څه وئ؟
تاسو یو څه وخت وړاندې ما اورېدل چې مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولۍ ټولېږي، دغه سری خولۍ چې جاب سره کولی دغه ټولېدلې چې دا نه دي ښي په باندې خل داسې دغه ډول چلندونه اختلافات هم رامنځته کوي، جنجالونه هم رامنځته کوي، خفګانونه هم رامنځته کوي. دا نه یوازې چې مثلا ټولنه باندې فشارونه راځي، په خلکو باندې فشارونه راځي، ځوانان یو ډول شکنجه کېږي او ځوانان سره که دا ډول چلندونه کېږي په نورو برخو کې، په نورو مسایلو کې نغتمن دي، مجبوریږي یو طرف ته لاړ شي او تیک ته ځان ته ورکوي. هدي عقل دغه ډول سختې تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي، ځوانان دې ته مجبوري شي نورو هېوادونو ته لاړ شي او سختۍ په ځان باندې ومني. خو دغه ډول شیان چې د دې په هغه کې د دې توهین، په هغه کې د دې کلتور ته سپکاوی کېږي، دا بیا څو پر څه سره نه مني او نورې په ټولنه کې نورې ستونزې هم رامنځته کوي. دا ډېر د خفګان خبر هم ده. مثلا یو څو وړاندې رسنیو ما واورېدل چې په یو هفته کې تقریبا لا اویا زره زیات کسان پاسپورټونه اخلي او په دې تمه دي چې له هېواد باندې ووځي. نه حتمن دغه ډول مسایل رامنځته شوي په ټولنه کې باندې، ځینې خلک تنګیږي، ځینې خلک تر نورو ستونزې پیدا کېږي. نو کلتوري مسایل په شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول، نو دا هغه څه دي چې د ځوانانو په راتلونکي باندې زیات منفي اغېز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي. نو دا د حل لاره نه ده. په هر څه لپاره یو چوکاټ، هر څه لپاره یو قانون وي، که په قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري، درناوی ولري او هر څه په ښه مسؤلیت سره ادا شي، یا دا ډول منفي پېښې نه رامنځته کېږي او څوک له خپل هېواده تیښتو ته نه مجبورېږي. نو غوره لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي، که په قانون وي، که تر بر شعار لاندې کوم شی وي، ټولو نزاکتونو، کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم، د هرې ژبې درناوی وشي، چې دا زموږ د ټولو په خیر ده.
کله چې نورو مملکتو ته ګورو، نو د هر چا حق معلوم دی، هیڅوک دا جرات نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کړي. هغه که په یو کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که د حکومتونو په سطحه وي، د هر چا ځای، د هر چا حق معلوم دی. دا څه چې تاسو ګورئ بیا چې خپل هیواد ته سر ښکاره کوئ چې هلته څه روان دي، دا څومره تاثیر کوي، څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان د دې حق لري چې ژوند وکړي، مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري. خپله په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خواشینی کېږي؟
خپله هیواد کې مې زیات پاتې سلو، نور نړۍ مو لیدل، نور هیوادونه مو لیدل، کسره پرتله کوي خو هغه خو د پرتلې وړ نه دي، ځکه په نورو نړۍ کې څوک په چا باندې کار نه لري. تا څه رقم کالی اغوستی دي، یا څه رقم ویفتان سټایل جوړ کړی دی، یا د ږیره ستا یا نستا، دا موضوع دلته نه مطرح په نورو هیوادونو کې. خو په افغانستان کې بیا انسان دغو شیانو ته خپه کیږي، ځکه شل کاله وړاندې 25 کاله وړاندې هم دغه ډول محدودیتونه موجود وو، یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل شوي دي، نه دي ورکړل شوي. نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي، او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي. نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي، او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود، یا کله هغه چیرو تجربو خو باید ګټه واخیستل شي، څه وسو یا څه پیښ شو. بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي، او بیا هم هغه خپله زړه تګلاره باندې حرکت کوي، که د حکومتي چوکاټ لاندې، که تر کوم وزارت لاندې، که د کوم ادارې لاندې، هغه خلک خفه کوي، خلک په یو نه یو ډول توهینېږي. دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي او نه د ټولنې درد دوا کولی شي. ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس اخیستی وي، څه سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجوده کې د ویډلې ترمنځ، خلکو ترمنځ، د یو ادارې ترمنځ. نو دغه وطنونه باید نور ایجاد نشي، او لتی تجربه باید زده کړه اوسې، تر څو افغانان ښه ژوند ولري، افغانان هم د دې حق لري چې په آرام چته اوسې، او په آرام ډول باندې فکر وکړي، په آرام ډول باندې زده کړې وکړي، په آرام ډول باندې ژوند وکړي، چې نور تر تاثیر لاندې را نه شي. که په نورو نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري، خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي، او د هغه په اساس باندې خپل کورنۍ سره او آرام ژوند ولري، او دې ته مجبور نه شي چې مثلا خپل بچان، مور او پلار پرېږدي او دې باندې وځي.
بله، په اخر کې راځو د کورنۍ په سطحه، د ټولنې په سطحه، د هیواد په سطحه یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق څومره مهم ده، او کسان چې د نور په حق باندې سترګې پټوي غوته تاسو سوي لري په همدې خبرونه سره راټول.
اسلامي شریعت کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په قانون کې، د هر چا حق معلوم ده، د هیچا حق باید ته خور نه دي. حتی که یو څوک چې ته ځي هم کور ته ورځي، زموږ په لری پرتو سیمو کې، په کلیو باندو کې، هغه ته دروازه او ټکول کیږي، هغه چې کور ته څوک نه ورځي، نو شخصي ژوند هم دغه څه ته چا په ژوند کې مستقیما باید مداخله ونه سی، شخصي حریم ته داخل نه سی، او یو چا سپکاوی باید ونه سی. نو په ټوله کې باید د انسان حرمت ته درناوی وشي، او انسان د درناوي وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونخلو او درناوی ورته وکړو، او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي، انسانانو ته خیر رسېږي، د هغه لپاره مټې بډوهنه نه دي، لپاره چې انسانان ځان له تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي، او د انسان هغه حق حقونه دې ته وسپارل شي، او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان، زیاته مننه تاسو نه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې خبري وشولې، او لمون سره میلما و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي. تر به خې چاره پرځه کې چیاست علامه مال او ملګری.
آزادی میلما. د آزادی رادیو د میلما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلما هم وایم دی، البته
د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پرسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغل امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلې، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځای څنګه رسیدلې، له دې واوري.
ډېر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې دی ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغه کې زه کېدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دا غوښت بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مواصلات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول یا چور شول یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنۍ اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوی وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د معنی په اوسنۍ اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکر ورځ د جنوري اوله شو دلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازه ما کټګوري کې ما هغه اول د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولی بیا مو مکتب چې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي دره کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کله د وسای خلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ته راغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا د ما د جګېدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې چې زده کړې وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړې وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږ یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره ما نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو د ما مسؤلیت دا هم و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی دی چې په هغه وخت کې په رادیوګانو دی کې استفاده کړي، د هغې د تیزاب به میستل د لرګی به م په هغې هغه په لمدول بیا به م په هغې تورو بیا به م دغه توره تخته د ما مسؤلیت و چې هره ورځې کور ته یسم او بیرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه دغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما و چې هره ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به م بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار دا تباشیر دا به هم خون کو راکړی و چې دغه به م وړه راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو.